السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د سولې د خبرو په ترڅ کې لوړپوړو افغان چارواکو پر طالبانو بیا لفظي بریدونه کړي او هغوی ناخپلواک بللي. اروپای ټولنه نن د روسیې پر ضد پر نورو اقداماتو غور کوي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مخ توړي. خبرونه کې نور پزله پوری موضوعات هم درته لرو، خو تر مخ کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د طالبانو مرکچیان تورن کړل چې خبرو کې خپلواک نه دي. پاکستان د روسیې لخوا جوړ شوی کورونا واکسین ته اجازه ورکړه او ملګری ملتونه وایي سوریا کې سم نیمایي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله مهیب پرون د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې د وینا پر مهال ویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو لخوا برمته شوي.
دا چې واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري، معاصره دي کروګان نیول شوی دي، دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسیږي او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته تورستي عمل او اقدامات وکړي.
د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هر غړی جلا جلا غوښتنې مطرح کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغو تازه ادعاو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې مخکې دولت تورن کړی چې د سولې مخه نیسي. په قطر کې د مذاکرو د دویم پړاو خبرو 20 ورځې تیریږي، خو تر اوسه پکې د کوم ځانګړي او پام وړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستری نیولې چې د دوی په وینا دولتي موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کول. د وزارت ویان طارق قاریان پرون ناوخته په ویټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل په اتمه حوزه کې نیولې. ښاغلی آریان له خلکو غوښتنه کړې کله چې خپل موټرونه مستریانو ته بیایي باید دقت وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي د دوی دښمنان بیلابیلې لارې کاروي چې د نانوایانو د لینی موټرو د چلوونکو کراچۍ چلوونکو او مستریانو په بڼه خپل فعالیتونه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې هدفي وژنې او ماین چاودنې زیاتې شوې او پرون د همدې اتمې حوزې شاه شهید سیمه کې چاودنې یو تنو وژه او دوه نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سه شنبه د یو ورځنیو لوبو د پیل شوې لوب لړۍ وروستۍ او درېیمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک پرونی بریا د افغانستان لپاره مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې هم د آنلاین لوبډلې ته په ستر توپیر د وو وکټو په توپیر سره ماته ورکړه چې د ستر بریا مبارک خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم.
د کرکټ د لوبې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې روان دي. پاکستان د کورونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په بیړني ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د سپوتنیک وی په نوم د کورونا ضد واکسین ورکول په داسې حال کې تصویب شول چې پاکستان د بریتانیا د استرازینیکا شرکت او د چین دی دولتي شرکت سینوفارم واکسین تطبیق ته هم رضایت ښودلې. دا چې په پاکستان کې په سپوتنیک وی واکسین کله پیلېږي کومه مشخصه نیټه نه ده اعلان شوې. پاکستان چې د نړۍ په کچه د نفوسو د شمیر له مخې 15 ځای لري، په کورونا ویروس پکې څه باندې 12,000 کسان مړ شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریا کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یک شنبه وویل یو پر درېیمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کیږي. یونیسف وایي په سوریا کې چې له نږدې لسو کلونو راهیسې جګړه روانه ده، 2,400,000 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله له 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 380,000 ډیر کسان وژل شوي او لکونه نور بې ځایه شوي دي. او ورستای خبر هم دا چې د روسیې یو پولیس افسر ورسته له هغې له داندې وشړل شو چې د کرملین د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوی په ټولنیزو شبکو کې لاند ویډیویي پیغام خپور کړی و. د روسلان اګیبالف په نوم دغه پولیس ناوالنی او نور نیول شوي کسان سیاسي بندیان بللي وو. اګیبالف د مسکو د جنوب لویدیځ په 460 کیلومترۍ کې په دنده بوخت و چې په یوټیوب کې د ویډیو تر خپرېدو څخه کم یو ساعت وروسته له داندې وشړل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ په روسیه کې په ملي سطحه د ناوالنی په پلوي مظاهرې روانې وې. ناوالنی چې په جرمني کې درملنه کېده تېره اونۍ له ستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته توقیف شو. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو سخت نیوکې کړي او ویلي دي د غډله د سولې مشورې له پردیو اخلي.
د مذاکرې نه وروسته چې زموږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
دوبی کې شل افغان زندانیان له بنده آزاد شوي.
د دوبی جنرال کونسلګری په دې وخت باندې د لچ هغه یو شنه فار بنديان چې پر رسول خیمه کې و د هغه اغوزونه ته مراحل کې
څه باندې 3 میلیونه افغان ماشومان لزده کړو به برخې دی. پوهنې وزارت وایي لاسترزنی نه دی ورته ناست.
هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
اروپای ټولنه نن د روسیې پر وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وایي حکومت د سولې مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړي، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلي. که څه هم د جنورۍ له شپږمې د دولت او طالبانو مرکچیان دوحه کې دویم ځلي خبرو ته سره ناست دي، خو تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه پکې نه تر سترګو کېږي. طالبانو بیا له دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې دولت تورن کړی چې د دوی پټکو د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. نور د سالم احمد صالح په راپور کې اورېدلی شئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 5500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل. خو د شغلی محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمی نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره یې د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په خارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی په نخه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرې نه وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د شغلی محب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې شل ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلا مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغنی برادر مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یو تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. لکه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته شوې، چې په نتیجه کې د فعالانو تر څنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نښه شوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپانې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوژې سپکې کړي، نو ورباندې ومني.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د متحده عربي اماراتو د راس الخیمه له زندانه یو ویشت افغانان آزاد او کابل ته ورسېدل. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسلګری پرون ازادي راډیو ته وکړه. په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا یو لکو او یا زره افغانان ژوند کوي چې له دې ډلې لسګونه کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر په زندانونو کې دي. نور د صفی الله ستانکزي په راپور کې
یو شمیر افغانان چې د بند مودې پای ته رسیدلې وی له دوبۍ افغانستان ته ولېګل شول. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی ازادي رادیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتوانېدله چې هغه یو شنفر بندیان چې په راس الخیمه کې و د هغه اغوزونو ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی آی ډی او د امیګریشن سره تعقیب کې تر څو د هغو محبس چې پروسه وي و د هغو کاغذونه خلاص کړي او وطن ته بیرته واستوي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا یو لک او یا زره اوسیدونکو کوربه ده. لدی ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماتان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي څو د افغان بندیانو قضیې په ښه توګه مخ ته ولاړې شي. مسعود احمد عزیزی ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل په تیر نږدې یو کال کې څه باندې 200 نور افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوي دي.
په تیر اتو میاشتو کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسلګری په تحقیق باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نو دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبسونو څخه لیده کاته محبسونو وضعیت پوښتنه کول د غو د دوسیو حق خو د دې دوسیو د تحقیق لپاره موږ خاص ټیم تعین کړی دی چې دوامدار ځي او دلته محبسونه ګوري او د افغاني بندیانو وضعیت ګوري او دوسیې تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو له نږدې 10 میلیونه نفوسو چې پکې په عربانو سربیره ګڼ برخه بهرنیان جوړوي شاوخوا 10,000 تنه بندیان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر اتباع هم شامل دي چې په زندانونو کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر کسان په تیرو څو میاشتو کې له زندانونو خوشې شوي دي.
وسم راځو د پوهنې اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان پوهنې وزارت له زده کړو څخه د 3 میلیونه او 10,000 ماشومان به برخیتوب اندیښمن کړي. دوی د اندیښنه داسې محل خي چې پروند جنوري 24مه د خوونې او روزنې نړیواله ورځ وه. له دې سره ویل کیږي چې افغانستان د پوهنې له اړخه تیر کال ښه کال نه درلود. نور په دې راپور کې
د خوونې او روزنې د نړیوالې ورځې در رسیدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بیلابیلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلی ګوتریش ویلي چې په روان 2021 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ام د کورونا وایروس له خپراوي وړاندې 215 میلیونه ماشومان او نوي ځوانان له ښوونځیو بهر سوي وو چې ډېری نجونې وې. او له نیم زیات ماشومان چې له 10 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ود هیوادونو کې وازې د یو ساده ماتن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
opportunities to turn this situation around.
په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې هم دا اوس 3 میلیون او 80,000 ماشومان لزده کړو به برخې دي. دا هیواد د یو سل او ولس کلونو په تیریدو چې لومړنی پرمختللی ښوونځی هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنی جوړ شوی پرمختللی ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 لمریز کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس د افغانستان د ښوونځیو شمیر 8,000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان په کې زده کړې کوي چې په سلو کې 45 نجونې دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایسته ستونزه وي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او جنگ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلي او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې زینی باور لري چې د خونکو د شمیر کمواله او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نوري ننګونی دي. د افغانستان د خونکو د ټولنې منشي عبدالواسی ازادي رادیو ته وویل
که چیرې موږ د افغانستان اوسنۍ پوهنه تزیر شو نو ډیر مشکلات به ووینو، بل خصوص د لیک او لوست په برخه کې، د زده کوونکو د درسي کتابونو د نشټوالي په برخه کې، د مسلکي ښوونکو په برخه کې، د یو معیاري ساختمان په برخه کې.
لدې ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې د هغه ماشومان شمیر هم کم نه دی چې د بیوزلۍ لامل ترې زده کړې پاتې دي. 12 کلن نبی چې شپږ کسیزه کورنۍ ورترغاړه ده د کابل ښار په یوه څنډه کې جوش کړې هګۍ خرڅوي. خو لدې ټولو سره سره د افغانستان په تاریخ کې د ښوونې او روزنې له اړخه د نن سبا خدمتونه او پوښښ بېساري دی. دولتي چارواکي دا لویا لاستراوړنه غني. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د دغو لاستراوړنو په خوندیتوب او خونی او روزنې ته د ماشومانو په لاسرسي ټینګار کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د هنر له ډګره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډله به د سویس په داووس کې د اقتصاد په نړیوالې مجمع کې هنري پروګرام وړاندې کړي. د اقتصاد نړیواله مجمع 150مه غونډه د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان ډله د افغانستان د موسیقي ډله به په مجازي توګه پکې برخه واخلي. نور حالې په دې راپور کې.
وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډله یې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په موخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت په د نړۍ اقتصادي مجمع د 2020 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو 10 کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور ته غنه بلکې په مجازي ډول غډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډله به د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلې سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خو لس کال کېږي چې دوی نړیوالو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیرا نړیوالو ته وړاندې کوي. خود د په خبره ورستی او کال کې د کرونا وایروس لامل دوی پوسو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون ونه شو کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
خو د موسیقي ملي انسټیټیوټ توانې د کرونا په شرایطو کې پستونزمن ورزو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر سوال لسم ټولګي پوري ټولز د کوونکی روزنیزو پروګرامونو ته انلاین لاسرسي لري.
دا کنسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه بنندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 40% یې انجونې دي. زهرا هغه خزینه ارکستر ډله ده چې وروستوی سو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړی کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهري ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایروس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیوال مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
اوس هم نړیوال مسایل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نورو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالان وایي چې پرون یکشنبه په روسیا کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان ونیول شول. دا موضوعات لږ وروسته راځي، خو اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصري لري نوریاس نوري ته به غوږ شو.
یوریش ریویو خبرونه د افغانستان په خاوره کې د سیسه آیا سینوپاک په کابل کې سره همکاري کوي تر سرلیک لاندې په یو تحلیلي مطلب کې لیکي. د افغانستان په خاوره کې له پاکستان سره د مخ په زیاتېدونکې همکاري لپاره د پیکینګ لیوالتیا په دغه نیمه وچه کې کړکیچ لا زیاتوي او هغو اندېښنو ته لا ډیر پام اړوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هیوادونو د پولو ترمنځ د تروریزم پر سر څرخي. یوروشا ریویو لیکي د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د چینایي جاسوسانو د یوې لس کسیزې ډلې چې ویل کېږي د 2020 کال په ډسمبر کې له حقاني شبکې سره تماس ټینګ کړی و موضوع افشا کړه. دغه ډله چې ویل کېږي د چین د کورني امنیت د وزارت پورې تړلې د چین د جاسوسۍ له ادارې سره یې اړیکې درلودل. د چین د حکومت د مداخلې په نتیجه کې د افغانستان حکومت د تیر کال په ډسمبر کې له خاورې وایستله. خبرونه وړاندې لیکي که څه هم په دې اړه چې دغه ډله په افغانستان کې د جاسوسۍ پر څه ډول فعالیتونو بوخته وه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر هندي رسنیو ویلي چې دغه ډلې له دواړو د حقاني شبکې او طالبانو له غړو سره اړیکې ټینګ کړي وو. چین دا خبره چې ګواکې دغه چینایان د افغانستان د جاسوسۍ په تور ایستل شوي وي رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د افغانستان ولسي جرګې ته تایید کړي چې د یوې چینایي جاسوسۍ شبکې غړي نیولي وو. یوروشیا ریویو خبرونه وړاندې لیکي چین په افغانستان کې ستراتیژیک ګټې لري او د هدف ته د رسیدو لپاره هڅې کړي چې له دې هېواد سره خپلو ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کله یوې خوا پیکینګ هڅه کوي چې په بډایه طبیعي زیرمو لرونکي افغانستان کې خپلې ریښې وزغلوي، د سیمې امنیت هم ورته ډیر مهم دی. دې ته په پام چې افغانستان د شینجن نیمه ولسواکه سیمې د جغرافیې په محدوده کې پروت دی، پیکینګ سره له دې چې رسما د افغانستان د سولې د روسیې ملاتړ کړی خپلې امنیتي ګټې ډېرې په دې کې ویني چې له طالبانو سره له نږدې اړیکې ولري. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي روانه اونۍ امریکایي پوځیانو ته په افغانستان کې د کورونا وایروس ضد واکسین لړۍ پیل شوه. د ورځپاڼې په لیکنه په دې هېواد کې ډېره امریکایي سرتیرو ته چې اوس شمیر شاوخوا 2500 ته رسیږي د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا واکسین ورکول کیږي. د امریکا پوځ په یوه خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې دغه واکسین به په دې هېواد کې نورو ملکي پرسونل او قراردادیانو ته چې شمیر یې له 3000 زیات دی هم ورکړل شي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه پاوز په خبر پاڼه کې ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین هغو کسانو ته ورکړل شو چې په دندو کې ډیر پر کورونا وایروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي، او هم هغوی ته چې شرایط داسې دي چې پر کورونا وایروس د اخته کېدو په صورت کې له ستر خطر سره مخامخ کېدای شي. سټارس اند سټرایپس وړاندې لیکي امریکایي چارواکي په دې اړه چې په افغانستان کې څومره سرتیري په کورونا وایروس اخته شوي خبرې نه کوي، او پنټاګون هم په سیمه ییزه کچه د کورونا د مثبتو پیښو اعلانول درولي، خو په ټوله کې د پاوز د پرسونل 13 غړي د کورونا له امله مړه شوي او له 130 زیات هم پرې اخته شوي دي. پر دې سربیره 450 قراردادیان او د امریکا د دفاع وزارت 145 ملکي کارکوونکي د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. سټارس اند سټرایپس وړاندې لیکي د تیر کال په دوبی کې امریکایي ځواکونو خپلو افغان ملګرو ته مخامخ د سلا او مشورې ورکولو بهیر وروسته تر دې ودرو چې جلال آباد ښار ته نږدې پوځي اډه کې د شاوخوا 300 اوګندایانو چې د ساتونکو دنده مخته وړي د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالانو پرون یکشنبه وویل په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیول شوي. نور د سالم احمد صالح پر راپور کې
په روسیه کې مدني فعالانو پرون وویل تر 3500 زیات کسان هغه وخت نیول سوي چې خلک د روسیې د زیاتو برخو لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. دوی د کرملین د توقیف سوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په پرونیو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې پولیس مظاهره چان په لرګیو ډبوي. خبری اژانسونه وایي پرون یکشنبه د روسیې په سلو شهرونو کې له ختیځ ښار خبروفسک څخه نیولې د بالتیک سمندرګي تر کا لیلینګراد ښار پورې په زرګونو کسان په مظاهره راووتل. ځینې دغه مظاهرې د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوې دي. د مظاهرچیانو په وړاندې د پولیسو پر ځپونکو اقداماتو انتقادونه هم سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د مظاهرو ملاتړ څرګند کړی او پر روسیې یې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا هم د روسیې پر سختو ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ او له اروپایي ټولنې یې د مسکو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د کرملین د توقیف سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډلې ویلي چې دغه مظاهرې به دوام کوي. د اپوزیسیون د ارقامو له مخې یوازې په مسکو کې تر 3500 ډیرو کسانو په مظاهره کې برخه واخیسته، خو پولیس وایي په دغه غیر مجاز لاریون کې د برخوالو شمیر کم و. تر دې مخکې کرملین د امریکا پر متحدو ایالتونو تور ولګوه چې د روسیې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. دا تور وروسته له هغې ولګول سو چې په واشنګټن ډي سي کې امریکایي چارواکو پر مظاهرچیانو د پولیسو پر تشدد انتقاد وکړ. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف په خپله پرونی مرکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په څیر تور ولګوه چې په روسیه کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د مظاهرو د ځای په اړه د خبرداري د پیغام په خپرولو سره مظاهرچیان هڅولی دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي داسې نښې نه تر سترګو کیږي چې امریکا دی د شنبې ورځې په مظاهرو کې چې په تیرو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي کوم نقش لرلی وي. د مظاهرو په درشل کې د امریکا سفارت پر خپله وی پاڼه خپل ورځنی خبرداری خپور کړ او امریکایي وګړو ته د ناکراریو د بالقوه خطر په اړه خبرداری ورکړی و. 44 کلن الکسی ناوالنی چې له څه مودې په جرمني کې درملنه روانه وه د جنوري پر 18 مسکو ته له ستنېدو سره سم ونیول سو چې تر 10 ورځو پورې یې په توقیف کې د ساتلو امر سوی دی.
پر اروپای ټولنې سربیره د امریکا د کانګرس ډیموکرات او جمهوری پالو غړو روسیې ته د بندیزونو خبرداري ورکړی. دا ځکه چې دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر فعالیتونو کړی تنګ شوی. نور حالی د نوریاس نوری پر راپور کې
پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه د کانګرس غړو په یوه لیک چې د جمعې په ورځ د جو بایدن ادارې ته استولای کړي. په دغه لیک دغه راز د دې غوښتنه هم شوې چې نوې اداره د په بیلاروس کې چې له څو میاشتو راهیسې په کې د الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو په وړاندې اعتراضیه مظاهرې روانې دي، د ازادي راډیو د بیلاروس د څانګې د فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره زیات څه ترسره کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې روانه میاشت اعلان وکړ چې پر روسیه کې د آزاد اروپا ازادي راډیو څانګه سلګونو زره ډالر جریمه کوي. د دې راډیو د موسکو څانګه یې تورنه کړې چې د بهرني اجنټ یا عامل په توګه قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون د نورو محدودیتونو تر څنګ له یو شمېر مشخصو خبري سازمانونو چې له بهر ته ویلېږي غواړي چې هغه مواد چې په روسیه کې تولیدوي د یوه بهرني عامل یا اجنټ لخوا تولید شوي مواد وبولي. دغه قانون همداراز د آزاد اروپا ازادي راډیو خبري اعلان د جنایي محاکمې له خطر سره هم مخامخ کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو چې یو خپلواکه غیر انتفاعي اداره ده او د امریکا کانګرس تمویلوي د روسیې دغه قانون نه دی عملي کړی او که سلګونه زره ډالر جریمه شي نو ښایي دې ته اړ شي چې په روسیه کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. د روسیې د تنظیم ادارې ازادي راډیو چې ایډیټوریال خپلواکي د امریکا په قانون کې نغښتې ده په مشخص ډول د نورو بهرنیو خبري رسنیو په ډله کې چې په روسیه کې فعالیت کوي په نښه کړې ده. د بایدن ادارې ته پاسته ویلي لیک د کانګرس غړو ویلي چې که موسکو دغو اقداماتو ته مخه کړي نو موږ چمتو یو چې ستاسو له ادارې سره له موجوده قوانینو څخه په استفادې روسیې ته د سزا ورکولو په اړه غور کولو کې کار وکړو. دغه لیک د استازو جرګې د بهرنۍ کمیټې مخکښو ډیموکرات او جمهوری پال غړو ګریګ امکس او مایکل مکاول د دې کمیټې له دریو نورو غړو سره په ګډه لاسلیک کړی دی. بایډن چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د شپږڅلویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ادارې داسې نښې ښودلې چې غواړي له روسیې سره په اړیکو کې یوه نوې تګلاره غوره کړي، داسې تګلاره چې په عین حال کې چې په روسیه کې به د فساد ضد مخکښ منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي، غواړي له دې هېواد سره پر وسلو د کنټرول ستر تړونونه وغځوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو مرکچي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو لخوا برمته شوي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي چې افغان دولت د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستری نیولی چې د دوی په وینا دولتي موټرونو کې یې ماینونه ځای پر ځای کول. دغه وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل ښار په اتمه حوزه کې نیولی، چیرته چې پرون د شاشهید په سیمه کې چاودنې یو کس وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سه شنبه د یو ورځنیو لوبو د پیل شوي لوبلړۍ وروستۍ او درېیمه لوبه کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. پاکستان د کورونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په اضطراري ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریه کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یک شنبه وویل یو پر درېیمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کیږي. او د روسیې یو پولیس افسر وروسته له هغې له دندې وشړل شو چې د کرملین د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوي په ټولنیزو شبکو کې لنډ ویډیویي پیغام خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ د انټرنیټ پاڼه هم در سره کتلی شئ. هلته زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه اورېدل کیږي او دغه راز د راپورونو او خبرونو متن هم لوستلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم لجمن سره سم په دویمه نیمایي کې درته 219 پروګرامونه لرو. لومړی هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله اوسئ. نن درته د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار له ولایته متقاعد غلام سید ازادي راډیو ته ویلي چې د وروستیو کلونو تقاوت یې پاتې دی. دی وایي دغه مسالې پسې ډېر وګرځېدم خو نتیجه یې ورنه کړه. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به د متقاعد غلام سید ستونزه د ده له خولې واورئ. ته یوازې چې دې ستونزې سره مخ یو کو، ستا په شان نور متقاعدین هم شته چې دغه ستونزې لري.
یو زنه زما په شان ته په سلهاو نفر دي تر دو څوک مې راوستې. زمونږ حق حقوق دي، دا زمونږ شخصي پیسې دي. بیا هم اوسي دی مستفیات د متقاعدینو مدیریت بې همته خلک دي. بس چې رشوت غواړي زمونږ نه څه غواړي هغه زمونږ تر اوسه نه دی حواله کړي. ستاسو ته پیغام درکوم چې د خدای په خاطر زمونږ په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وکړي او مونږ دغه سر نه خلاص کړي چې د وزارت مالیا کې پاتاته کپدې مسافت کې پاتاته کمنه هغه حقوق را کړتا ورو
تا چیرې کار کاوه سو کله کیږي چې تقاوت شوی
زه تقریبا یو نو یوم کار کې تقاوت شوم به میټریک تذکریا ساکل موسم اخسته ده پر زغلان موسم پاتې ده
یوازې د پروسه کال ماشته پاتې ده
بله بله پر زغلان موسم پاتې ده
د یو کال د سومره حقوق کیږي
تقریبا دلو غره ونه وینځره کیږي د دې جملې څخه مالا یعنی او عادت ازر پر کړي نورې پاتې دي ما ونه ونه وینځره شپږ سره اتر په
خستا په خبره ډیرو دفترونو ته د مراجعه کړي دوی سوي چې د ستونزه په څه کې ده
هیڅ ستونزه نشته ده وای بس موږ نه کلام کلمي ساوه شوی
قلمی ستونزه خود دفتر د مامورینو نیمګړتیا ده تا ورته نه دی ویل چې دا ستونزه بنو کله حل کیږي
دا مثال ارته نه دی دا یو کار مو شو ته مراتم
تاسو خو ډیر کسانی اخر یو څه خو به درته ویلی کنه
نن منو هغه ور کړی د لیست وزارت مالی له سابو ور کړی دی نه دا ور کړی سابو ور کړی دا د کول دی دوا کول وشو
د تیرو کلونو حقوق دی په منظمه توګه اخیستی د دې لپاره چې دغه ستونزه په قانوني توګه او ډیر ژر حل شي مونږ دا مسله له کوم مقام سره شریکه کړو
د مسفیان سره غږیږي او کدی ولایت سره غږیږي چې دا د متقاعدینو مشکل ولې نه حلوي کله به مې درک بیرته باندې کوله تذکری مو اخستې بله وکړله دغه مسله دلته دا اداره کې فساد دی فساد دی بس مونږ ورته دوسه مورو
تو یې په دې اداره کې فساد دی ها ستانه چا د رشوت تمه کړې او څه ثبوت لري
یعنی ویلې نشي ما نه ډارېږي نور نه ویلو
ستا په نظر څو کسان به یاست
تقریبا یو اتیا نوي نفر سلو پورې دوه سو پورې به راسیږو
د دغه مامورینو اخیری خبره څه ده تمه در کوي او کوی چې بیخي نه کیږي
خو نه یې موږ به سیویل چې لیګلیم دی تفصیل راغواړو تفصیل نشته دی
د ننګرهار د مستوفی شمیره در سره ده چې مونږ ور سره دغه ستونزه شریکه کړو
مستوفی شمیره دغه د هم ځای ته ډیر کوم نو مې نه راځي بس ور شمیره مې ته ډیر کوم یا ما والی له چې ویل چې والی له په ټولو باندې ښه ده سره چې سبه نه خپې وکړي دغه لمباره ده خو صفر شپږ
صفر شپږ دا څنګه نمره ده
صفر شپږ ده عمومي لمباره جديدل دغه دغه تلیفون دی
ستا خبر معلومه شو چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د بودیجې ستونزه لري او موږ ډېر هڅه وکړه چې دا موضوع د تقاعد له ریاست سره شریک کړو خو لاس رسی مو ورته ونه موند اوس مو دا موضوع د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویان ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریک کړه جناب فضلي د غلام سید په نامه د یو متقاعد ستونزه به مو اورېدلې وي د دې ستونزې حل ته څه پلان او تدابیر شته
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ټولو هغو ته چې د تیر کال حقوق یې پاتې او نه دي پرداخت شوي خبر ورکوي چې خپل ټول اسنادونه د اسنادونو د څېړنې کمیسیون چې ټولو ولایتونو کې دا کمیسیون کار کوي هغه ته وسپاري چې هغوی چیک او بررسي کړي له هغې وروسته دې الکترونیکي تذکره واخلي په څوارلسم کال کې به دوی د تیرو کلونو پاتې حقوق او امتیازات او د څوارلسم کال حقوق او امتیازات په یو ځای دوی ته ورکړل شي
تاسو اطمینان ورکوئ چې دا ستونزه به حل شي
هر هغه چې اسنادونه یې څېړنو د کمیسیون له لارې تایید شي او الکترونیکي تذکره واخلي د تیرو کلونو ټولې پیسې به دوی ته ورکړل شي
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د ننګرهار ولایت د غلام سید په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي و چې د تقاعد حقوق پاتې دي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند خاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې پر دغه مسالې جدي کار روان دی او په لږه موده کې به حل شي خاغلو اوریدونکو یوې موضوع ته ستاسو پام راړوم او هغه دا چې که په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کومه ستونزه ولرئ هڅه وکړئ چې د قانون په رڼا کې په خپله حل کړئ ځکه دا ستاسو حق دی خو کچیر بیا هم حل نشوه آزادی رادیو ته ټلیفون وکړه چې ستونزه مو لمسؤل چارواکو سره شریک کړي، خو په دې شرط چې تاسو هم هلې ځلې کړي وي او کار مو نه وي اجرا شوی. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، خو تدیو کی چې جوړ روغ او خوشحال وسی. په دې هیله د نن ورځې خبرونه پیلوم. بیا هم د معمول سره سم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې دوی په خپل سیمو کې د ځینې ورکسان موندل دي او د هغوی نشانې راتوي. په دې پسې به ستاسو نور هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورکه پسې ګرځئ.
السلام علیکم، زمانو مجاز حکمت دی د کابل ولایت سیدن کېما. ما یو تن پیدا کړی دی، نوم یې اسرار دی، د پلار نوم یې ملنګ سید دی او د نیکه نوم یې محمد علی دی. د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. کار مسلمان ورور، ما هغه شاوري خپل ملګری غواړي، نو په دغه شمېره دی ما سره اړیکه ونیسي. 0 5 4 4 6 2 6. یو ځل بیا تکراروم، 0 5 4 4 6 2 6. دغه شمیره مو سره اړیکه ونیسي او خپل کس دي ځان سره بوزي. وسلام. دا
سلام علیکم، زه ګل محمد د بادغیس ولایت څنګه تیش کې ولسوالۍ یم او په قوم علیزه یم. امر شوی ده کندهار د سخیر د باغران سخیر راغلی یو علیزه خامخا شل کور یو او خپل کمان درک نه لرو او د نیکانو محمد رفیق دی، د پلار نوم محمد عثمان دی. د غزما ځخ په دغه ازادي راځي چې نشر کړي. د ټلیفون شماره ده 0 7 9 9 42 12 55. و سلام.
سلامونه مې کهله د ازادي راځي کارکون کوي دوم کته. زه فرید ملکی، ما کابل د شاو زتا سپایم پرې دم. زمون د توکاس ده د نبی الله په نام د پلان مې د اولاد صد نن دي جره لنده غونډه ده زار تاس کیږي ده واشه ده خوش دي ما ما تیر کوش مېره د پدیش مېره ما سره اړیکه ونی سي نه فازم پلاس درس کې سپر و ات سپر انز نه نه انز انز پنج مېره درجه تکرارم سپر و سواتیا انز سوا نه مې سپر انز پنج نو خدا پامه.
سلامونه احترام د ازادي رادیو کارکونکو او د څنګه چناسي ټول مینوال ته ځانګړي سلام کوم. د ورکوښو ځوانو په دیس کې ناز محمد نمیږي، د پلار نوم ولی خان شي او د خپل د مساکلا اوسیدونکی دی. د دې د هلمند لوبغاړ په سیمه کې د دې مسرشتون لري لوکیشن اخته یا د کورنۍ غړي زما شغه اوري یا نور کورنۍ دوستان ما شغه اوري. نو زه مهرباني یا واسطه د مخه جز مو سره په دغو دوو شمیرو اړیکه ونیسي او دای دی بوزي ځکه چې اصابي تنازون یم سره څه سره خراب دي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0 5 0 5 2 3 2 9 4. او بل شمیره ده 0 5 0 0 9 3 8 او 3. د راځي راځي سره زیه تمانه نه چې موږ پیغامونه نشلوي. او سره په احترام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 9 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 5 0 0 2 9 4 3 6 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 5 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
رادیو ټول کور کول ته سلامونه. له نوې ملګری دی چې د جلال آباد اوسیدونکی دی، مخدی غهت او یو خوخه علایوري کهار مسلمان ورور ته پته وي او معلوم وي موږ ته د په دغه شمېره زنګ وي 0799 اتیا یو شپېته.
السلام علیکم استاذ وسیله د ازادي راډیو کارتون کو ریډم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شیر محمد بن من ولایت څخه ذکر کوم سوال چې تاسو سره پایډی کوم. زما یو ورور دی یو کال کې چې ورک دی د محمد اغا په نامه دی. کچیر دې زما رخ فلوري یا یو بل څه معلومات دي ماته دې په دا شماره باندې زنګ ووهي او دا زما نمبر دی 02-02-15-15-15. بیا یو پلا شماره در کړم 02-02-15-15-15. او بل شماره در کړم چې هغه د واتس اپ 01-15-15-15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. بعد السلام موږ نه فرض د ارغستان ولسوالۍ دی د خدای داد څنګه مدي درخان کاږي دی د اورک دی هر څه کپی دا کړی دی پر دغه لاندې شماره دی اړي کړه سره مو نسی 0-02-15-15-15. شماره یو ځل دی 0-02-15-15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زم پکار دی زم پکار ځواک دی چې نن مې لاته څخه زما ماما چې تقریبا 12 کلونه کېش نه درک شوی دی نو تر اوسه پرې کورنۍ ته موږ ته پاره معلومات نشته نو مخکې نن پیغام پرې شوی وي او بلې دا پیاز د مکار مسلمان ورته پاره معلومات ما ته معلومات سره چې چې د دا د یو ورور نوم لازرین اخوندې د بل ورور نوم یې لاسینګین اخوندې د بل ورور نوم یې لالدریم اخوندې او د بل ورور نوم یې ګل احمد دی او د خپل نوم چې دی هغه لال محمد دی. که هر څوک د لال محمد په نام تاسو ته معلومات ولري او یا ورته معلوم یا یادې خپل اسم اواز اوري نو زموږ سره دې په دغه شمیره باندې اړیکه چینګ کړئ. دا چې په شمیره دا 0-03-03-10 نه اته تلیفون شماره د لیدا 0-03-01-10 شله د چاڅه د راډیو څخه دا پیغام.
السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل ولایت شینکیل سوالی څخه خبره کوم. خاص شینکیل کلی څخه ما یو ورور د عبدالمجید په نامه باندې نا دراکه د هر چا ته معلومات دي ما ته دي تر دې شماره باندې معلومات راکړي 0-02-15-15 شماره کرات 0-02-15-15.
السلام علیکم. زه محمد الله د لوګر ولایت څخه جاګر اړیو ته دا پیغام دیګم. زما یو کوچنی ورور جاوید کیا هغه په 1999 کال په هود میں سور میں شیور شوی دا اوسه پوری لا درک دا کار چا دا زما کوچنی ورور دی دلی وی نو زر تر زر په دغه شماره کې اړی کوي سای صفر یا یو سپیت یا یا اته سره نول شماره یې دل بیا تکراروم کار چې زما دغه کوچنی ورور ویلی ده یو نیم لکه افغانۍ د خطر دوه لکه پورې جایزه ورکولی شو.
بلې السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت دی د کوپک د سیمې څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی چې 4 کاله کېږي د محمد ګل په نامه دی د حاجي شهزاده کانزري دی
زه د کندهار ولایت د شاوري کوټ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ناری خیر د کلي څخه زما یو ورور ورک یو کال کېږي چې ورک دی
کما ته چا په دغه شمیره رنگ بولی یا رفیدات کی زه لکلدار یم نامور کوم یا د خپل دغه خبرې واورېدلې په دا شمیره رنگ هر چا راولي لکلدار یم نامور.
السلام علیکم، زه جوله سمنزیله هلمند ولایت څخه طرف علیکم. موږ یو ورک دی چې په نامه دی اولس کال دی اولس اتل شپې کښې د هلمند ولایت څخه په لشکرګاه په سیمه کښې ورک شوی دی. نو هلته زما به ورته په اړه معلومات لرسي، نو موږ ته په دغه شمیره اړیکه صفر اووه صفر شپږ اته صفر څلور
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم اوډونو تاسو ته هم غواړم د ورکشی خبر شم. یو هلک چې نوم یې سردار محمد دی او د پلار نوم یې سعید کاری، د تېرو پنځو میاشتو راهیسې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د ګرجستان له سیمې څخه یې مدرکه شوی دی. هر مسلمان ورور که یې په اړه معلومات ولري او یا دی زما غږ اوري، نو د مهربانۍ د مخې دې په لارې ټلیفوني شمېرو تماس ونیسي. صفر اویا څلور سوه پنځه ویشت دوه اویا دره اویا. بله شمېره ده صفر اویا درې سوه دوه څلوېښت اته اتیا. شمېره یو ځل بیا تکراروم په یوه یوه تورې صفر اووه صفر څلور دوه پنځه اووه دوه
و درې. بله السلام علیکم، زه عبدالقیم حاجي فرید د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه ستاسو په لاین کښې یم. ورور زما یو ورور دی په نامه د وکیل احمد، تقریبا اتلس کاله عمر دی او یا شپاړس کاله یا اوولس کاله عمر دی په دغه مابین کښې دی، او دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، کولای شي چې زما د ټېلفون په شمېره ما ته زنګ را ووایي. وروره څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري او سترګې یې شنې دي، ټکې شنې دي سترګې یې، دغه غټه نشانې ده وروره. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه. زه خپله ټېلفون شمېره وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټېلفون شمېره بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شبیر احمد د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د سپینخوا د کلي څخه. زما یو د ماما زوی دی چې ګلاب شاه نوم یې، زیاسم نوم یې په تذکره کښې عاقل شاه دی. دا درې کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی، چې هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په لاندې شمېره چې زموږ سره په تماس کښې شي. صفر اویا نه شپېته څلور سوه نه اتیا څلوېښت. یو ځل بیا شمېره وایم صفر اویا نه شپېته څلور سوه نه اتیا څلوېښت. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري پر دغه شمېره چې زموږ سره ده په تماس کښې شي.
السلام علیکم ورحمت الله، زه محمد عمر د هلمند ولایت څخه عمده پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې زما یو ورور دی دا اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. یو مې د عمه زوی دی. که هر مسلمان ورور درک معلومات ورته وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووکړي صفر اووه صفر درې پنځه پنځوس اووه اتیا څلوېښت. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالملک د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې زما یو د عمه زوی د نعمت الله په نامه تقریبا دا اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته چې په دې اړه معلومات وي ما دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر یو یو اووه سوه اته اتیا اووه سوه یو.
سلامونه تاسو ته له ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. ټېلېفون برکش ګلمحمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه. زما د خاله زوی دی صفي الله په نامه، د ډاکټر هنر زوی دی، د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. تقریبا دا درې کاله کېږي چې نادرکه دی. که هر مؤمن مسلمان ورور د ده په اړه باندې معلومات لري یا کوم څوک د ده په اړه خبر وي چې دلته دی، نو پر دغه شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیو چې خپل شیرینې به ترلاسه کړي. د ټېلېفون شمېرې درته وایم صفر اووه صفر شپږ دوه واره اووه څلور دوه دوه واره یو. سلام شمېره ده صفر اووه څلور نه دوه واره یو نه څلور اووه نه. د بیسنګ سره یو ځل بیا درته وایم صفر اووه سوه شپږ اووه سوه څلور اویا دوه سوه یوولس. ډېره مننه خدای دې کړي زما پیغام نشر شي. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زادل د هلمند ولایت د مرزي ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو ورکمز لرو چې د ورور نوم یې شراف الدین دی، د بل ورور نوم یې علایالدین دی، د بل ورور نوم یې ماهیدین دی، د پلار نوم یې متولي دی. اصل کې د هلمند ولایت د مرزي ولسوالۍ هم د هلمند ولایت د واشي ولسوالۍ د دوزک د کاریز اوسېدونکی دی. تقریبا پنځلس کاله کېږي چې نادره کدی لکه هر مسلمان نور په تاړه معلومات یې د مهربانۍ د مخه دي ما ته په لاندې شمېرې زنګ وي: 0-215-4-8-2.
ابراهیم خلیفه بابا له سیمې خبرې کوم. زموږ یو ورک سوی سپینګری قریب عمر ته درې څلور کاله کېږي د کندهار په ولایت کې نادره کړ سوی دی. زره کاکانې مېږي د کوچې فقیر زوی ده. په زمانې د اوس لپاند ده چې دوه کاله کېږي سره خلاص شوي دي، نو دی نادرکه ده. هر ورور ته کې معلومات یې په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووي: 0-2-0-15-9-5-5-8. شماره یو ځل بیا وایم: 0-2-0-15-9-5-5-8. وسلام په احترام. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مختص صادق اکمل د من ولایت واشیر ولسوالۍ وسیدن کیما. زما ورور چې عبدالعلیم نومي تقریبا شپږ نیمې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. نو هر ورور که په دا اړه معلومات لري نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0-2-0-2-5-5-8. دا زموږ شمېره ده او یا دې لښکرګاه ښار ته راولي. ښه ښه وخت خیر په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو سره دا د موبایل په نوم دا څو کاله کېږي چې نادرکه ده. نو که هر چاته معلومات وي په دغه شمېره سره اړیکه ونیسي: 0-2-0-5-8-9-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-
زه شکر الله د لوګر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ما د ما یو تر دا تقریبا د سلور کال کېږي څنګه درک شوی دا د کور تللی نو که هر چاته معلومات وي دغه شمیرې دې موږ سره اړیکه ونیسي 0 شپږ شپېته 1 9 9 8 3. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکی غزی ولایت کلان سوالی تو تی زوایما دغه شا ولای ورک تو تی کچا پنا مزه کی پیتا کو تغم ورکو چی یبل کو پوی ورکو دای ول میا زو جمع کی سکور نا تر کا سوید کر چا پیتا کو دیش مری د مخت زنګو وای شا ولای نیمیږي تو تی زویت چې مګول مسایده دغه شماره د چې په واسه یو بیا اته څلوېښت شپږ شپېته یو نوي.
السلام علیکم. عبدالحنان مومین یم له کندهار ښار څخه. زما یو دوست ورک دی د نقیب الله په نوم باندې د اتو کالو دی. نو که دی خپله د اعلان اوري یا د ده دوستان اوري زما سره چې په همدغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 0 3 5.
مننه کوم ګران اورور په دې هیله چې تاسو او د نورو دوستانو ټول ورک عزیزان په خیر سره بیرته پیدا سي او کور ته راسي تحصیل لا غوي سره یوځای سي. نو د دې خبرونه وخت هم دومره وو په پای کې د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. کور ودان او تاسو هم تر بل خبرونه پر خدای سپارم. علامه ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا
حاضرین دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیو ګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ